اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې د خلکو د خبرو کولو په حق باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت له عامو خلکو څخه د خبرو کولو حق په رادیو، تلویزیون او نورو غونډو کې اخیسته دی. دوی له سیاسي بحثونو څخه منع کړی دي، حال دا چې د حقوق پوهانو له نظره هر وګړی د دې حق لري چې خپلې څرګندونې وکړي. په دې اکلا په پایل کې د دوو تنو خبرې اورو، بیا د خبرونې له میلما فضل احمد انس سره چې د بشري حقونو په برخه کې څېړنې کړې دي مرکه لرو.
زما نوم عمران خزیزاده ده. یو شخص کولای شي چې هغه په هر ټولنه کې وي نو هغه د خبرو کولو ازادي په تمامه توګه سره لري. دلته وسته کولای شي چې د خپل زړه خبره ته لکه په سوشل میډیا یا په هر چیرته شي ته کولای شي. او که چېرته په داسې جامعه کې په داسې محیط کې اوسې لکه افغانستان، زه د ژوندی مثال وایم. اوس ګوره نن سبا د افغانستان ولس څومره په تکلیف ده. د هغوی هغه خفګان ته واضح په څېره کې ویني، ځکه هغوی نشي کولای چې د خپل زړه خبره وکړي. که چېرته د خپل زړه خبره وکړي نو کېدای شي ستا ژوند په خطر کې شي، کېدای شي ته سبا نه وي. د هر انسان یو مسلم حق ده چې کولای شي چې خپل زړه خبره په ازاده توګه وکړي شي.
بیان د ازادي اړوند چې تازه کوم پریکړه نیول شوې، شخصا زه همدا نظر لرم چې دا ډېر یو غیر عادلانه کار ده. ټول افغانان، افغان ولس هغه که بهر میشتي یا داخل په وطن کې، دوی ټول د هم فعال رسنۍ د لارې خپل پیشنهادونه، خپل نظرونه د یو بل سره تبادله کوله. اما نن ورځ چې دغه بندیزونه هم ولګېده، دا خپل د افغان ولس لپاره یو بل ناهیلي ده. مثال په توګه د رسنۍ هم عین داسې یو د ناهیلي زیری ده چې په افغان ولس باندې کیږي.
رزو د خبرونه میلما فضل احمد انستان موري د بشري حقوقو په بارخه کې چړنی کړي او د خلکو د اساسي حقوقو په بارخه کې فعال پاتې شوی دی. په پیل کې درته وایي چې په خپل د نظر څرګندول، خبرې کول، هغه که په سیاسي برخه کې وي که په ټولنیزه برخه کې، څومره دی وګړي حق کې د لیسي او د څومره مهمه دي.
کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند کوي، هغه انسان هغه که ماشومي، که ځواني، که بډای، که چیرې هغه د کلی، که د ښار، که د هرې برخې، فقط دغه انسان توپ چې هغه یو انسان دی او خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات رتبه ورکړې ده، نو هغه د خپل نظر د څرګندولو حق لري. دا که ماشومي لا دا تاکید کیږي چې تاسو حتی د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسي، چې کیدای شي هغه په خپل ماشومانه ژبه باندې تاسو ته داسې یو رائے درکړي چې تاسو یا داسې یو خبره درته وکړي چې تاسو بیخي ورته پام نه کنه. نو دا ډیره مهمه ده چې د انسان هغه نظر چې دی لري د ځان سره، چې هغه نظر د سمون د پاره، هغه نظر د ټولنې د شوالې د پاره، هغه نظر د کورنۍ د شوالې د پاره، د هغوی نظر ته باید درناوی وسی او نظرونه د هر انسان باید وخت نا وخت واوریدل شي.
په دې وروستیو کې چې په افغان وګړو باندې بندیزونه او راستر بلې زیاتیږي، چې اوس بیا نوې خبر داده چې سیاسي بحثونه د هیڅوک نه کوي، څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې یو څوک یو څه پوهیږي او تاسو د هیواد په ساتنه حق نه ورکوي چې خبرې وکړي، د دې په زیان خبرې وکړي.
عیب چې دی دا د اوجو مینز دی، او یو الله پاک چې دی هغه د عیبونو څخه خلاص دی. بل انسان چې دی هغه به حتمان یو عیب ولري، ولی خپل هغه انسان ته نه معلومیږي. په حکومتي چارو کې، د نظام په چارو کې چې یو ملک څوک کنټرولي، په هغه ملک کې به حتمان په یو ځای نه یو ځای کې به ستونزې وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د چارو سنبالونکي دغه پیسلا په خپلو کارونو کې نه غیری یا کوتاهي کې، حتمان به د دې تر لاس لاندې په ځینو نورو امورو اداري چارو کې ځینې خلک کوتاهي کوي، غفلت پکې. نو د هغوی د کارونو د سمون لپاره و خلکو ته دا حق ورکول پکار دي چې هغوی خپل نظر څرګند کړي او په دې اړه وژغېږي، او چارواکي و خپلو هغه نیمګړتیاو هغه مشکلاتو چې دی لري و هغوی ته متوجه کړي. دا خبره کیږي چې نه خلک چې دا خبرې نه کوي، یا چې خلک سیاسي بحثونه نه کوي، یا چې مجالس نه کوي، یا چې خبرې نه کوي، یا چې خپل نظر نه څرګندي، نو سړی نشي ویلای چې دا هغه خلک چې دغسې خبرې کوي چې هغوی د خپله ځانه څه پوره دي، یعنی هیڅ نیمګړتیاوې نه لري او که څنګه. دا خو پر ټولنې باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه که یو سړی هر څومره ظلم جبر یو ستم پر خپلو خلکو باندې کوي، وجه دا بل سړی د خپل حق د طلبولو دپاره حق نه لري چې غږ پورته کړي. دلته به بیا عدالت څنګه پلی کیږي؟ دلته به بیا د خلکو ستونزې څنګه اورېدل کیږي؟ د خلکو ستونزو ته به رسیدګي څنګه کیږي؟ چې دا خپله یو لویه معضله ده چې باید داسې ونهسي او پر دې باندې یو ځلې بیا یو نظر ثانی وسي او دا خلکو ته اجازه ورکوي چې هغوی د خپل حق دپاره خپل نظر څرګند کړي.
افغانان په سترګو ویني چې د دوی حق تر پښو لاندې کیږي، له رواني اړخه په دوی باندې څومره بد اثر کولی سي؟ له یوې خوانه فقر، غربت، اوزګاری، تحصیل و تعلیم نشته، له بله پلوه د خبرو کولو حق هم ورنه اخیستل کیږي، څومره دوی ځپي؟
زه خو کله ناکله په دې فکر یم چې د افغانستان دغه حالات ته په کتو چې څومره زما ژوند دی، زما په ژوند کې ډېر انقلابونه سره اوښتي را اوښتي دي. زه نه پوهېږم کله چې دغه چارواکي په نصاب کې مثلا بدلون راولي، یا په اداراتو کې بدلونونه راولي، یا مثلا دوی د خلکو پر ځینو حقه حقوقو باندې مثلا سترګې پټي، یا بندیزونه پر لګي، یا مثلا داسې کارونه کوي چې هغه د ټولنې و اشخاصو ته د قبول وړ نه. زه نه پوهېږم چې دا دی خپل پایش د څومره وخت لپاره ویني. دا که هر نظام زامه چې دغه نظامونه ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه د خلکو په خوښي، هغه د خلکو په رایه باندې، هغه د خلکو سره په همغږي باندې کارونه ترسره سي، دوی به څو تر څو پورې دغه نظام به د دوی په کنټرول کې. یعنی خو موږ اخر دغسې یو سختې ورځې ته مورتلونکي یو، لکه د قیامت ورځ چې هلته به د محشر ورځ، هلته به موږ حساب او کتاب ته حاضرېږو، هلته به د خلکو پوښتنه زموږ څخه کېږي چې ته خو د دې خلکو په راس کې ولاړ وې، ته د دې خلکو دپاره ولی دا نه دي کړي. زه نه پوهېږم چې دا موږ ولی دا فکر نه کوو چې دا نظام چې موږ په لاس کې دی اوس په حاله دا به څومره کلونه دوام وکړي. دا وروستی جمهوریت شل کاله دوام وکړي. که موږ بیخي وایو چې دا جمهوریت کلا هغه دي خلکو ته کارونه و مثلا قسم قسم دنیا پیسې ورته راستولې او قسم قسم مرستې را روانې وي، جمهوریت شل کاله دوام ونه کړای شوای، نو دغسې یو نظامونه چې هغه پر دغسې یو حالاتو کې، دغسې یو ستونزمن حالات کې او نورې هم ستونزې پسې نه پوهېږم چې دوی خپل بقا په چش کې ویني. زه وایم چې دا ښه خبره نه ده.
اکثره کسان چې موږ سره په تماس کې دي له افغانستان نه، دوی وایي طالب نظام خپل په ځان کې ګڼې ستونزې لري، د دې ستونزو د پټولو لپاره یا له نړیوالو څخه یو ډول پرده اغوستل په دې خاطر باندې خلک نه پرېږدي چې دوی باس وکړي او نړۍ خبره سي. څه فکر کوئ، آیا که چیرې دوی خلک چوب کړي، بیا یې خلک نړۍ نه خبرېږي چې دوی داخلي د افغانستان کې څه کوي؟
اوس خو داسې وخت نه دی، اوس خو هغه شل کاله پنځه ویشت کاله مخکنی وخت نه دی چې یوازې به خلکو پر راډیو یا پر تلویزیون باندې تکیه کول او خلکو به دغه یا د اخبار د لارې به خلک خبرېدل. اوس تقریبا راډیو او تلویزیون او د خبرونو منبع تقریبا د هر سړي په کور، د هر سړي په جیب کې شته. نو دا خو ډېره ناشونې ده چې مثلا یو څوک چې هر څه کوي او دنیا دې نه ځنې خبرېږي. بیا موږ که ځانونه لږ داسې دغه واچوو چې صحیح دي زموږ خلک نالوست چې دي، زموږ خلک کلیوالي ټولنه ده، زموږ خلک د غرونو خلک دي، زموږ خلک د دښتونو خلک دي، هغوی به تلویزیون ته لاسرسی نه لري، یا به مثلا خبرونو ته یا راډیو ته به لاسرسی نه لري، انټرنیټ ټلیفون ته به لاسرسی نه لري. نړۍ خو داسې نه ده، موږ خو نشو کولی د نړۍ په سترګو کې خاورې واچو. نړۍ خو اوس ډېره بیخي پر بل مخ روانه ده، یعنی اوس بیخي انسانان حتی کیدای شي په ډېر نږدې راتلونکي کې انسانان و یو ځای ته د بل ځای دپاره د تیارې استعمال لاونه کې خپله په هواسي ولاړ شي یو ځای ته. نو په داسې یو حالاتو کې چې نړۍ ته زموږ هر څه بربنډ دي، نو موږ د خپلو خلکو څخه نه پوهېږم چې ولې پټوو. نو په دې خاطر خو زه وایم چې دا ډېره دغه وړ نه د منلو وړ نه چې سړی وایي چې وایي دنیا دې زما د کړنو څه نه خبرېږي. دنیا د ټولو تر مخه زموږ د کړنو څه خبرېږي.
حقوقي اړخ باندې که ډېر بحث وکړو، تر کومه ځایه چې تاسو په دې برخه کې څېړنې کړي او معلومات لرئ، کله چې د وګړي حق چې د خدای نوم ده دا تر پښو لاندې کیږي، دا خپله څومره منفي اغیزې درلودلی سي؟
کله چې په ټولنه کې دغسې حالت رامنځته کیږي چې د یو چا پر خوله باندې لاس نیول کیږي، بالاخره داسې انسانان کله ناکله ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې موږ په اصطلاح ویلی سو چې نه بیا په خدای روا وي نه د خدای په رسول، ځکه چې یو انسان به څو تر څو زغم او تحمل ولري. خو د صبر کاسه خو موږ او تاسو پوهیږو چې کله له بریزه سي بیا خو نو هر څه چې پیر سول هغه پیر سول. نو کله چې موږ د یو چا پر حق حقوقو باندې په اصطلاح سترګې پټوو یا یې نه ورکوو، طبعا خلک به راپورته کیږي، خلک به د خپل حق غوښتنه په یو نه یو ډول باندې کوي. او که چیرې خدای نخواسته بیا په افغانستان کې بیا د جګړې لمبو ته لمنه وهل کیږي، نو دا خلک به هغه کسان وي چې د جګړې په اولو صفونو کې به ولاړ وي. نو زما فکر سره خدا نه دی پکار، افغانستان نور جنگ نه غواړي، افغانستان خلک نور سوله غواړي، د افغانستان خلک نور امن غواړي، د افغانستان خلک نور داسې یو نظام غواړي چې هغه د دوی و ټولو حق حقوقو ته درناوی ولري، او د دوی هغه ټول حق حقوق چې په بین المللي ټولنه کې الله پاک او هر څه چې هغه په هر کتاب چې ودی ته روا دي هغه حق حقوق ودی ته ورکول سي، او دوی د یو ښه او خوشحاله ژوند څخه برخمن سي. که داسې نه وي زه فکر کوم نو بیا به یو ځلې بیا به موږ د ډېرو بدو ورځو شاهدان اوسو.
هغه کسان چې د بشري حقونو په برخه کې دوی فعال دي، تجربې لري، پخایم ډیر څه په دې اکلا باندې زده کړي دي، بیا خلکو ته وړاندې کړي دي، دوی ته څه کول پکار دي دغسې حق چې د افغانانو تر پښو لاندې کیږي، لکه د خبرو کولو حق، د بیان ازادي، په سیاست باندې بس کول په ښکاره د حق تر پښو لاندې کیږي. هغه کسان چې مسؤلیت دا چې له بشري حقونو نه دفاع وکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
هغه کسان چې په بهر کې میشت دي، د هغوی یو ډول مسؤلیت جوړیږي چې د خپلو خلکو غږ ووسیږي، دوی د هغوی غږ راپورته کړي، او څه نا څه ناخوالې چې دي، هغه ناخوالې چې زموږ خلک پر حق دي، داسې ناخوالې باید هغوی ته انعکاس ورکول سي. هغه حقوق چې دي د هغو دپاره باید دغه بهر میشتې مبارزین یا په اصطلاح د بشري حقونو مدافعین دا کسان چپ پات نه سي. او کله چې د هیواد کې د نن خبره کیږي، نو د توپک وشپیلی ته خو نو تقریبا هر انسان عاجز دی. د توپک تر سوري لاندې به یو څوک څنګه خپل خبره ته یو انعکاس ورکړي، خپل خبره وکړي سي؟ نو هغه خلک مجبور دي، به همیشت خلک خو نه دي مجبور، هغوی کولای سي چې د دغو خلکو د حق حقوقو د پاره مبارزه وکړي او د هغوی ژغ اوچت کړي.
که په دې باندې خبرې وکړي، تاسو بهر کې هم ژوند کړی ده، افغانستان دننه وضعیت هم درته معلوم ده، او د بشري حقونو په برخه کې مطالعه لري، کله چې په بهر کې ګوري چې څومره یو وګړی حق لري د سیاست په برخه کې وغږیږي، په ټولنیزو مسایلو وغږیږي، هر څه چې وي، څومره توپیر ویني د افغانستان د خلکو چې په افغانستان کې څه روان دي، او په بهر کې یو څوک څومره ازادي د بیان لري، ازادي د خبرو لري؟
موږ اصلا په هیڅ وجه بهرنۍ ټولنه د خپلې ټولنې سره مقایسه کولی نه شو، هر څومره فکر چې ورته کوو هغومره سره لرې کیږو. دلته چې کوم سیستم روان دی، یعنی تر دغه اندازې پورې چې د دوی په قانون کې په کوم هیواد کې چې زه ژوند کوم، په دې هیواد کې چې قانون جوړ دی، په هغه قانون کې یو ماده ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې د چا په دینی یا مذهبي امور کې مداخله وکړي، اولو که هغه هر څومره لوړ پوړي چارواکي هر څوک. یعنی د دې معنا خدا ده، یعنی مسلمان کولای شي چې خپل منځ، روژه، زکات، هر څه هغه مراسم چې دی لري هغه په ډېر آزادانه ډول باندې دی وکړي او هغه ولمنځي. او برعکس بیا مسلمان ته بیا دا هم ویل دي چې ته هم نه سي کولای چې عیسائي، یو هندو، یو سیک د هغه د خپلو مذهبي امورو یا چارو څخه راوګرځي یا هغه ته څه ووایي.
کله چې تاسو قانون مطالعه کوئ، څومره خفه کیږئ چې مثلا ګوره ټول یو انسانان دي، ولې زموږ وطن دا رقم یو وضعیت کې د خلکو ژوند تیریږي چې دوی خپل حق ته نسي رسیدلی؟ مګر په نورو هیوادونو کې بیا دا موضوع نشته، هر څوک کولی سي په خپله خوښه ژوند وکړي، په خپله خوښه خبرې وکړي. څومره تاسو خفه کیږئ کله چې قانون لولئ؟
یعنی که زه دا خبر درته وکړم چې بیخي زه په دغه وروستیو ورځو کې تقریبا بیخي یو ډول رواني ناروغي رالوېدلې ده، د دغه څخه چې زه د افغانستان په اړه ځینې خبرونه اورم، ځینې خبرې اورم، ځینې دغه کوم، دلته مې ځینو ملګرو مشوره راکړې ده، حتی کورنۍ مې مشوره راکړې ده چې نور دغه د خبرونو دغه سایټونه بیخي ډیلیټ کړه، دغه ګروپونو څخه بیخي ځان وباسه چې دا په درد نه خوري. ځکه چې د وطن حالات دا رقم دي چې موږ هر څومره دغه په باره کې فکر کوو، څومره چې ژور زو هغومره زموږ ډیپریشن او زموږ هغه په اصطلاح اندېښنې لا ورسره زیاتېږي. نو موږ خو صرف او صرف دا وایو چې افغانان دې نور خدای و جنگ ته نه اړ باسي، خدای تعالی دې وکړي چې دغه ټول افغانان پر یوه کمپله راټول سي او د اتفاق او ورورولۍ لاس یو بل ته سره ورکړي او د خپل هیواد جوړ کړي. د جنگ او په راتلونکي کې د داسې یو بدې پیښې خو بیخي هیڅ طرفدار نه وي، خو دا وایي چې اوسني کسان هم باید چې د واقع په لاس کې دي، هغوی باید په ډېره فراخه سینه خپل خلک په غېږ کې ونیسي، د خپلو خلکو خبرې واوري او هغه څه چې مثلا ډېر مهم دي پر هغه باندې کار وکړي، نه دا چې پر ډېرو جزو جزو شیانو باندې دوی خبرې کوي. لکه د مثال په ډول که یو څوک پر حق باندې وي خو که د هغه په خلاف باندې په راډیو او تلویزیون کې هر څومره یو څوک چغې ووایي، هر څومره خوله خلاصه کړي، نو خو هغه خو پر حق باندې دي. د هغه ملاتړي که بندگان نه وي خدای خو دی، خو موږ په دې باندې باور لرو چې د حق طرفدار چې دي که بندگان نه واوسي خدای خو دی. نو دغسې حالاتو کې بیا ولې موږ د خپلو خلکو پر خوله باندې لاس نیسو؟ پرېږده چې خلک وژغېږي. که حق وایي موږ باید د هغوی ملتیا وکړو، او که نه حق وایي پرېږدي، خدای ته پرېږدي او پرېږدي چې خلک خپله فیصله وکړي چې کومه خوا څومره درنه ده او څوک څه وایي څوک څه وایي.
قانون څومره مهم ده په یوه ټولنه کې چې قانون وضع کېږي؟ خو واضح خبره ده چې د ګڼو کسانو له تایید وروسته یو څه په قانون کې ځای په ځای کېږي. د قانون په نظر کې نیول، قانون ته درناوی کول، دا څومره مهمه ده؟
زموږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، او زموږ په ټولنه کې چې هر وخت هم قانون جوړ شوی دی، هغه قانون د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ شوی دی. موږ د نور نړۍ قانون ته چې موږ ګورو هغه ښه روان دي. ولې موږ چې شکر الحمدلله مسلمانان یو، موږ کولای شو خپل د اسلامي قانون په رڼا کې خپلې ټولې چارې په سره کم شایي هغه رقم یې پر مخ بوزو او ورته کار وکړو، او د خپلو خلکو دپاره چې څومره مو وس کېږي هغسې یو اسانتیا رامنځته کړو، تر څو مو هم خلک شیرازه واوسي او هم ټولنه شیرازه واوسي.
اسلامي مملکت کې چې اسلامي قانون پلی دی، ولې اسلامي نظام چې طالبان حکومت د نه مراد کوي، نور حقونه خو یې لاپخوا اخیستي وه، اوس د خبرو کولو حق یو ځل بیا له دوی نه اخیستل کېږي، ولې اسلامي نظام اسلامي قانون نه مني؟
زموږ د رسۍ سر چې دی، زموږ د تناب سر چې دی، هغه همیشه د نورو خلکو په لاس کې دی. متاسفانه چې موږ کله هم د اتفاق خبره کوو، کله هم پر یوه کمپله د راټولېدلو خبره کوو، دغسې ځواکونه چې هغوی زموږ په تفرقه او زموږ په بې اتفاقي او زموږ په دربدري کې ګټې دي، هغوی دا نه غواړي. په یو نه یو ډول موږ ټکیي، پر سر سر مو وهي، تر څو موږ یو بل سره ونزغمو، یو بل سره کښېننو. نو په داسې حالاتو کې که په هر نظام کې چې دي ځینې کړي چې دي هغه هیواد پرسته او هیواد دوسته کسان دي، هغوی غواړي په واقعي معنا سره چې افغانان وساتل سي، د افغانانو ښه ژوند ته کار وسي، د هیواد ته پرمختګ ورکول سي. ولې متاسفانه په څنګ کې بیا برعکس یو داسې ډلې چې هغوی د نورو د خوا څخه حمایه کېږي، چې دغه کارونه چې هغه خلک یې غواړي د هغوی پر ضد باندې وجنګېږي، چې هیواد ته ترقي ورنه کول سي، د هیواد خلک بېده وساتل سي، د هیواد خلک چې څومره کېږي خوار او زار او ذلیل دي په نورو نورو هیوادونو کې در بدر وي، بس دغه بیا د دې مشن او فلان. نو زه وایم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي، او خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول انسانان پر یو کمپله باندې سره راټول سي او یو بل سره وزغمي او د هیواد د ښه والي لپاره، د هیواد د جوړښت لپاره کار وکړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. ډېره مننه ستاسو هم کور ودان.
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرو کولو په حق باندې خبرې وشولې. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
فارمانونو باندې ډګ د ژوند کې آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزی وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزی د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلاست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړه. سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې و هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حده پورې په اصطلاح بند ول. خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول ما دغه خپل سیاغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او منفي. خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا سدا ویل چې وسم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بیل شکه چې په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه کاری سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ هغه منفی اړخ دی نجونو د تعلیم نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل دغه مسائل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې می خبره کړې ده خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته د شکاري سره وتلی اوسې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې اند
ټولنیز ستونزې خو لایسیزو راهیزه په افغانستان کې موجود دي. بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو تزورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده. متاسفانه نالوسته ټولنه یو کني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایلو حساس تم خمربته ګوتی ورتیرې کړې دي خو تر دې هم حساس او مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاري او په دې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شنو ګنډیر شي ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم دسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په ځای سي هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیری حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ
فکر نه کوي چې یو لار به ورته پیدا شي.
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه، دی موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي، هغو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، یا هغه څه دي چې دوی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړی کنه، نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري، یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه، نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه. نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو، نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري، هغه خلک نه اوري، نه پیسله ردی کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، هم باید شدت ورسره وي، موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي، او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بل استنیز صاحب، تاسو د طنز یادونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې هم دغه لار تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه، د ټوکو په نامه لسپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نشه کیږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپل ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغې احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه څه ده، تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح باړه به وایم، وای خلکو سره وخاندي، خلکو پورې مخاندي کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنی چې خلکو هغه احساسات ته خبره جاري ټپی کوي، او یو داسې ته خلک خاندي، یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاص طبقه ټارګیټ نه کړم، خو البته کیږي. نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسې همدغه ټولنه کې رالوی شو، حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوی شوی چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه. زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی شوی، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضی ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي، او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای شي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کوي سي.
بله ستانیزه صاحب، ستاسو یو کمال دا ده چې په لنډ کلپ کې ډېرې خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې ناوخته دی. ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب سالی صاحب، ډېر ښه پوښتنه دې وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما د ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و. نو ما بغختل چې په داوه دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کې مغه کې هغه اصلي خبرې ور پچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کما. نو په دې اساس به زبا ورختا نو ما بغختل چې په غیوی د قینه حد اعظم استفاده وکم ترڅو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پچلا ور انتقال کړی سم کنه. نو په دغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو، والیم یا زیرو بم به هغه کول، او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول ترڅو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې. او بل اساسي خبره تا ویل چې ولې داسې ورختاوي زر زر باید دا خبره کوله، باور وکړئ زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم. په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی، هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو، مشهور کمپو، زه په هغه کې لوی سوی یم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه موجود ده، فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه، نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کانفرنسونه نیول کېدل. نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو، دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم، اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي، په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت وکاو، پلانای صاحب موجود ده، صاحب او دغه موضوعات به کول، دا به مو ماشومان چون پزور به کنه ونی. او هغه ته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو، نو پزور به کنه ولی دغه شای ماته ډیر زیات خسته کون. تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوم چې ما به ماشومتوب کې ویلي چون هغه انضباطان وغیره به پزور ورته کینولی، نو ما به دا ویلي که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم، نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم، زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم. هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتار واخیست، هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي، خو په تا به یو ساعت ونیو. چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه بو پکې زی وخت سیلټیس برخه کې کار کاو، اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې، نو موږ سره کوم همکارانو غو به د کلیوالو تصحیح موضوعات بیانول، بیا به ما ځینو سره ګپ پیستدا به مورته لسی وسړی دا تاسو ټول تقریر په مننو او بخنو کې تیر کړ، دومره مننه مو کړلې سی بیخي زیات، او بخنم دومره غوښتلې سی په خبره کې بخنه غواړم، دا د سی دا بخنه غواړم، دومره بخنو ته ضرورت نشته، نو دومره مننو ته، نو دومره ډیرو سلامونو ته. زره خپل اساسي غا اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسی، حتی د منګه د خلکو دغه کمزوري په ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې مخپل کله ضرورت ته تنګ شي، هغه اساسي خبرې ته دسه حالت کې راسي، اوري بده خو زړه تنګ کې او سیله بده یوني سي، بار بار به پختنه وکی، هغه اساسي خبره ته مونږ زر ناراض، دغه دغه کمزوري ده، مونږ به ډیر وګ تقریر خو کې بده کار خبره دوانی. نو زه دا به تر ګرم څخه شکل دي تقارير او دي خبرو دغه ته تغیر ورپا، اساسي خبره ته زر راسو، ډیر مقدمونه تیر سدا به ډیر خای په بخنه سره دا تفصیل را نو وګصو.
نه نه جالب وو، په دې خاطر چې نستانیزه سب د هند یو کمدین دی د کرشنا په نامه، هغه هم کله نکله د سټیج په سر باندې راځي، طنز کیات من تاسو هم داغه ځینې طنزیه کلیپونه کتلې دي، هغه هم کله نکله راځي طنز وکي لس 15 دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کوي، او بیا په اخره کې دی وخندي وګوروي ما د ویلو لپاره هیڅ هم نه درلودل، خو دغه د 15 دقیقې میونی ولی او دغه د 15 دقیقو کې ما وخندولې. نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده، په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي، ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغه دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوې نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیر تم دا خبره کوم سوا سړی غ سندر غاړي ډایرکټ سندر شروع کی ډایرکټ ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي خو تاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته ترڅو راځي نسړي به خو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبره ته ترڅو سره رسیدي د خلکو سره درته تنګي غدر نه ټول وتلی درنه جکسوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سده د سالی صاحب ډیر اساسي ده او دغه شای د من خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيونم دی پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خوایم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډ وي پر مفهوم وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی وای ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغه ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنگینه بیان کړی ده خو مطلب دا سی ډیره وینا کول خسته کونه وینا کول دا د اثر په جای دی په اثر کې هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لغه موضوع نه توري دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه سالی صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو ما فکر وکړ ملایا مون ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او کډینال لوستو نو دا خو تبي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خسته پیسې پی ورنکړلې او مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړ زه ډیرو ته دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سده دا د کتاب نه راوتلی دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي اغه زره خپل مشکل حل کېدو لپاره ځی ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټول دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي د من خلک وسم کتابونه تلګېدلی او د نن مردوما ډیر خکې ډیر خوب یو دا د جباړ موضوعات دا ډیر خدز ډیر خوشاله مخو البته دې ترڅنګ منګه د خپل غا اساسي شین باید ویډیوي کوچ خپل ټولنې ته زکه چې منګه خصوصا پښتنو افغانان ته خدا به تر ټولو ډیر ضروری زکه دا چې منګه لوی اسلانه خلک لوس نه سکوي نو ته چاته کتاب لیکي چاته مجله چاپه کته غواړي څنګه لوست خلکو ته لوست خلک خلال مخ کې نه غوس د کړه کړي دی او څنا سي اصلاح دي کته ټولنه کې اصلاحات راولي خو نه لوست به اصلاح کوي نو نه لوست خو په خط نه پیږي ته د کتاب مجله چاته چاپي غول غنه به تر دا چې نن سبا ټولي زی رسنۍ دي نن سبا موبایل د غنه لوست ټایم کلیک پکوي سی به یو ویډیو باندې غا چالانه وای سی ویډیو پیغام ورک ټولنه ته څغه په استلاله استفاده تر یو کې هغه ټولنه کې او تغییر راولي نو ما په غم دغه احساس باندې په استلاله د لیکوال خو ځان ته نه وایم خو د لګ لیکنه به مال ډیر په خوانه په دی په خبر کې په رسپانو په مجلاتو کې کولې خو تر 2011 پورې 2011 نه چونه غو فیسبوک لړۍ شروع سمه په فیسبوکي لیکنه 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم ما هم دا ویل چې اوس هغه دی مجلاتو دی رسپانو برخه اوس مونږ څومره زی پد من په افغانستان کې یو معیاري ورسپانه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورسپانه نه لوي یا ورسپانه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده پاکستان کې لا ډیر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده نو تک ورسپانه کې کالم ولي کې هغه ټول تر سل کسانو نه رسیدي چې هغه لولي او هغه ته متوجي کیږي خو کته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافیک خلک نه سبا موبایل ټول کاری نو تو ویډیوي پیغام باید ورکړي ما په همدغه احساس باندې دی ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او ان شاء الله تر کومه جایسه زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مساری پر زمنګ لیکوالان بیچارهګان ډیر پیسې پیولګي خو بیرته خرڅون کې بیا غ پیسې لاسته نه سراوړي خو ویډیوي پیغام باندې مساری پر راځي ډیر کم مساری باندې ویډیو پیغام ورک حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کې کده سي تعیدات مو لري ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړي استه او چینل جوړ کته به عایدات لري تبل دي کار وغیرہ نه په خلاص خو ما دا بهتره غناله باور کوي ما به ویل سي ما تل دي عایداتونه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي هغه عیدات کې نه پکی دغه پیغام چې ورسې کې دا ما ډیر خوشاله یو هغه پیسېلا خپل ضمیر ته خوشاله چې ما دې ټولین لپاره اوس کړی دی مننه
مننه مننه ستانه زه سب تاسو د ټولنې ناخوالی بیانوي دغه منفي دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه کې تاسو خلکو ته یادوي کې دسي هغه باندې بد ولګیږي دا خبره او کچیر طنز او کمدی وسره او ځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجي سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغه ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغه سي منفي مسایل د ټولنې کې دوی غواړي په هغه کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي
سالي صاحب زه یو موضوع غواړم چې روښانه کړم د موږ د ټولنې یو غټ علت سدا روخان فکره طبقم په دی و نه توانې دل سي ټولنې ته خپل قانوني کې خپل ټولنه خپل ځان په سي روانه غټ علت سیو هغه د منګه په اسلام محافظه کاری و د منګه بی جوراتی و دا باید ومنو سي د پښتون او د افغان روخان فکره طبقه سي دغه فوق العاده بی جوراته طبقه ده بی جوراته په دی معنا ده سی اوغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې سی لازم وي د خلکو د فکری روښانتیا لپاره په زغر د غږ نه پورته کوي هغه نه پیږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سکیورټي موضوعات په نظر کې نیسي همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي که کړي هم دي ما مخکې له درته ویل خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې سي هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستایا د ونو کله چې موږ په ټولنه کې مروج دي که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغر د وغږیږي باور وکړي موږ ټولنه کې هغه غاورېدونکي غوږونه هم ستا د تغیر کیفیت هم د موږ ټولنه لري همدغه نالوستې ټولنه همدغسې خلک د جهالت ټاپي ته وایي باور وکړي ټولنه د ښه تغیر جوګه هم ده یعنی دا ما په خپل په دغه څو قانون کې درکړې د په ماحول کې څه اوسېدلم زه په دې دومره نامني کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره نامني کې په نام نسیمه کې اوسېدلم ما حمل ته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهول لپاره باور وکړم کړی ولنټیر خدای خدمتګاری یعنی په دې معنی چې نمې دی نظام پاستا چې تو پکړای نمې دی دی ان جو یا موساتو پاستا چې تو بلکې دی لوستي ځوان په توګه دامي خپل دند غنل سي باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوکم کپوی نه کم سبا دي دغه نه پوهیو د جهالت خطر ما ته د ما کورنۍ ته متوجي کیږي همدا علت چې په لغنه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیو پیغام ورکولو علت هم دا چې دغه ټولنه کې څه پیدا يم د کی ما کورنۍ د دې کې زلوې سوایم وس دا ټولنه کې بده شکل انجمات کې پاتې سي دا خدا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجي ده ما ته متوجي ده زویم که سړی ل یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کی ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلای شي باور وکي یعنی دغه تغیر ز په خپل سترګو باندې وینم متاسفانه منګ دغه دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبره ګوره سالي صاحب ته بهتر معلومیږي دغه موضوعات باندې زس نن غږیږم زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اول کې ما شروع کوله څوک په دې موضوعاتو نه سوغه کېږي یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت کوي هغه هم وایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډیر محفوظ نو کوم دا وایو من ژوند کو دلته په اصطلاح مونږ د دې خلکو ترمن ژوند کو سیغه کې په اصطلاح چاپیریال کې دا خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې بایس ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي او کومه ځان غلی ونیسو موږ نسلونو نسلونو د جوګنه شکایت چې ټولنیز تغیر رامنځته کی موږ به همدغه صفات چې په تایو شي
بلې استانیز صاحب ورسته پښتنه دا چې تاسو د ټولنیز شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نابز مو خپل ګوته ایښه د څه فکر کوي چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي
سالی صاحب دا ما ته د ټولیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره سوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضی موضوعات سیما ویني، یعنی که زه تاسو خپل غو میسجو ته سیما د فیسبوک باندې تراځي یا نور ټولیزو رسنیو په اصلاح اپلیکیشنو تراځي، تاسو بخپل حیران شئ چې د خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده دې ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسو باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چېهلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې مونږ د یو پیغام په انتظار و، ته لطف وکړه دغه دغه شی په مونږ مه دروه، دا مونږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله راکوله، ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي. باور باوري دا یو رسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې، په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د مونږ د مونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه رسک سره مخامخ و. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره یو غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي، دا پټ پاتې و. دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي، هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبانو ته هغه وایي چې دا مسایل تاسو عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسو وایي. نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه، خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دا ګورده او ججورې لري چې هغه پیسله او منطقي خبره ولو که هغه د ټولنې له کلتور سره لغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې مي اخلي، هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم، یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته، مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړې یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دا موضوع په دې شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي، په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه، کره کره هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده. هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلی مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو را سره شریکې کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب، د نظری راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ ته دعوت راکړه ترڅو دغه خپل خبره خپل خلکو ته ورسوو.